السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم او چې نن په کابل کې د وسلوالو مخالفینو بریت د دریو بریدګرو په وژل کېدو او د دوو پولیسو په ټپ کېدو پای ته ورسید. لومړی بریدګرو د کابل په ځینو سیمو راکټونو وتوغول او وروسته له افغان پوځیانو سره نښته وکړه چې په نتیجه کې درې واړه بریدګر وژل شول. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه د کابل نننې راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې سره د افغانانو ارادې نشي کمزوره کېده. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
پام کړی د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا د جګړې د بندیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په کابل کې د ریکا خانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل له لارې د موټرو کښته کړي ول خوشې کړل. او ایران وایي و جنگي جټ الوتکې جوړ کړي چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. پوره خبر نواوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر په وینا کې پر کابل ښار د راکټي حملو په اړه وویل چې افغانان د راکټ تهدید ته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټي بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولسته، درېدلی ولسته او همیشه و د خپل استقلال او خپل اسلامي عناناتونه دفاع وکړي.
د ښاغلي غنی د دې خبرو پر مهال اورېدل کېدل چې پر کابل باندې د راکټو حمله کیږي. د رپورټونو پر اساس نن په کابل ښار باندې 12 راکټ توغول شوی دی. د کابل پولیسو ویلي چې یو راکټ ارک ته نږدې او دوه هم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې لګېدلی دی. د تلفاتو په اړه په دې ارتباط څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د ریکا خانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته نن وویل چې حمله دوه یا دریو کسانو کړې وه چې نجیب دانش هغوی ته د تروریستانو خطاب وکړ او وویل چې هغوی ټول وژل شوي دي.
حملی که امروز صبح مربوطات اوزی اول این است، یک بخشی که عملیات ما ختم است، ترورستا که احتمالا بین دو تا سه نفر یا کم بیشتمی
دو از موش عملیات پای ترسی دلی دی دو یادره ترورستان چه پدی حمله که لاس رو دو جل سوی دی او پا دقه حمله که یوازی دو پولیس زخمیان دی چه روختیایی حالتیه شدای. د افغانستان پوځي هليكوپټر نن د کابل د زاړه ښار د ایدګاه جماعت او شاخ وسیمو پر سر مکررن پروازونه کول. په کابل کې د نننیو حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی. وسوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل لار نیولې ول خوشې کړل. یو افغان چارواکي رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسوالو طالبانو شل عسکر او پولیس ورسره بیولي دي. طالبانو پرون 200 کسان چې له کندوز د کابل پر لور روان ول له موټر وکښته کړل. دا خبر ته کندوز د ولایتي شورای وغړي غلام ربانی هم تایید کړی او ویلي دي چې وسلوالو طالبانو شل پولیس او عسکر نامعلوم ځای ته ورسره بیولي دي. رویټرز وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانانو د ملکي وګړو د خوشي کولو خبر تایید کړی دی. وسلوالو کسانو مزر قرم ایران یو جنگی الوتکه جوړه کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن د ایران ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د نوې جټ الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی او د ایران د جنگی الوتکه د هغه هیواد د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې ښودل شوی ده. دا د ایران د جنگی الوتکو څلورم نسل دی. د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې په خپل په ایران کې جوړه شوی او پر مختللی ټکنالوژي او رادار سیستم لري. پن انټرنیشنل نن ویلي چې د اوکراینی لیکوال او فلم جوړونکي اولیه سینسوف د غذایي اتصاب سلم ورځ به ولمانځي. په دې مناسبت به پن انټرنیشنل نن په لندن کې د روسیې په سفارت کې هم مراسم جوړ کړي. اوکراینی لیکوال او فلم جوړونکی اوله سنسوف د روسیې لوري د کریمیا د اشغال لستر مخالفانو دی. د روسیې محکمه هغه په 2015 میلادي کال کې د تروریزم په تور په 40 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او د سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅون کوونکو حرکتونه یا وځپل. په پخوانۍ چکوسلواکیا کې د کمونیست ګوند مشر الکساندر بابوچیک غوښتل چې د هغه مهال پر دیکتاتوري رژیم د اصلاحاتو په مرسته بشر دوستانه مخه یې واچوي. د پخواني شوروي اتحاد عسکرو چې له ختیځ آلمان، هنګري، پولند او بلغاریا هم عسکرو بدرګه کول د 1918 میلادي کال د اګست په 26مه نیټه پخوانۍ چکوسلواکیا اشغال کړه او بالاخره په 1991 میلادي کال کې دا اشغال پای ته ورسېد. د پخواني شوروي ځواکونو له لوري د چکوسلواکیا د اشغال پر مهال 103 تنه وژل سوي وه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په کابل کې د بریدګرو برید د دریو وسلوال مخالفینو په وژل کېدو د دوو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسېد.
په عملیات مو ختم است. ترورستا احتمالا بین 2 تا 3 نفر یا کم و بیش کمی تعداد باشند کشته شدین.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت پیغام ورکړ. د سولې اوربند مسله یاده کړه او همدار از یو کسانو ته چې سولې اوربند نه کوي هم یو څه وویل.
پول هغه افراد چې توطعه باندې باور لري، وینې باندې باورمند دي، نن به هغه څه اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې وي.
چې اختر دی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو هم د ملي ټیم د مینیجر په صفحه باندې په فیسبوک باندې خپل پیغامونه ورکړي دي او ما هم تاسو ته لنډه برخه راخیستی.
زموږ د سي اختر چې اومده علاقان سره لوب کوي د لوب نه راشي د شپې وي د شي سار راجیک شو مونږو کو جماعت کې بل د غاړي ورکو نو هغه خلک خوش نصیب دي چې کوم چې بخپل یو وخت خپل کورنۍ سره اختر تیری.
بیا مو هم اختر مبارک راځو. لومړی مطلب ته راکټي حملو او ډلیز بریت په کابل ښار کې د اختر په لومړی ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه کمرنګ کړي وه. وسلوالو مخالفینو نن سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول او څو وسلوال د لومړی امنیتي او ځی اړوند یو مارکیټ ته ننوتل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 2 پولیس ټپیان شوي او 3 بریدګر ووژل شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د اختر په لومړی ورځ دغو بریدونو د کابل ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کابل ښار کې د شدید امنیتي تدابیرو له نیول کېدو سره سره په دغه ښار د راکټي حملو سربېره وسلوالو وکړی شول چې د 2 ساعتونو لپاره له افغان ځواکونو سره جګړه وکړي. وسلوالو مخالفینو د سې شنبې سهار شاوخوا 9 بجې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته پارک کې وینا کوله د کابل په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه راکټونه د بیلابیلو امنیتي حوزو په مربوطاتو کې لګیدلي خو د دقیق ځای په اړه څه نه وایي. دغه وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې د کابل د لومړی امنیتي حوزې اړوند په یو مارکیټ د وسلوالو ډلیزه حمله د بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده.
حمله کې امروز صبح مربوطات حوزې اول این اخیر بخشی کې
د وی یو شمیر تورستانو د راکټي حمله په توغولو سره د لومړی، دویم، نهم او لسم امنیتي حوزې اړوند د استوګنې سیمې په نخښه کړې. هغه چې ډلې ز حمله کړې و پر وړاندې زموږ عملیات پای ته ورسېدل. 2 یا 3 تورستان ووژل شول. د راکټو حمله له کابل زموږ 2 پولیس برسیرن ټپیان شوي او خوشبختانه نور مرګ ژوبل نه لري.
سطحی مجروز، وضعیتشون کاملا خوب است، دیگه تلفات و خسارات نداره.
دو خغلی دانش خبر بریدگر د ایتګر جمعه چاته د ماهی پلورلو یو مارکیټ ته ننوتی وو او له افغان ځواکونو سره یې جګړه کوله. د پلاس حال کې دا چې د لوی اختر د رسیدو لپاره په کابل ښار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوې دي. د روانې اونۍ د دوشنبه پر ورځ امنیتی مسولینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار امنیت تامین شوی او د دې ښار اوسیدونکي دې په ډاډه زړه د اختر مراسم ونمانځي. خو له دې پیښې وروسته د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې شوې او وایي چې امنیتي ځواکونه ونتوانېدل چې آن د اختر د لومړۍ ورځې امنیت هم ټینګ کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې دغه پیښې د کابل ښاریان اندېښمن کړي دي، خو له ډلې باري عریض بیا په دې باور دی چې د دغو ډول پیښو مخنیوی اسانه او ساده کار نه دی.
افغانستان ولس ټوله مایوس کې په خاصه توګه د کابل ښاریان، اما په مجموع کې دا نس ویلی چې امنیتي ځواکونو امنیت نه دی تامین کړی. ترورستي اعمال په اروپا کې، حتی په امریکا کې تاسو شاهد یاست، او دا جنگ هم د لویو سیمه ییزو استخباراتي کړیو لخوا څخه تحمیل شوی دی.
تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شمې په ورځ په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په کابل ښار د راکټي حملو پر مهال وویل چې افغانان سوله غواړي او دغه ډول پیښې د پرمختګ مخه نشي نیولی. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
مرانا چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه ډلې چې لا هم په جګړه او وینې تویونې باور لري په زیان کې دي او په دې سره نشي کولای د افغانانو ارادې بدلې کړي. ښاغلي غنی د سې شمې په ورځ په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته یو وار بیا ټینګار وکړ چې د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند مشروط دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشمې په ورځ د وسلوالو طالبانو پر ضد درې میاشتنی اوربند د افغان مشر لخوا اعلان شو او دا شرط کې خود چې طالبان هم باید اوربند وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته د افغانستان او نړۍ مسلمانانو ته دغه اختر مبارکي وویله. ښاغلي غنی له لمانځه وروسته په یوه لنډه وینا کې د اوربند او د سولې په مسلو بحث وکړو. نوموړي وویل چې دا اوربند مشروط دی او هغه وخت نافذیږي چې وسلوال طالبان هم اوربند اعلان کړي. همداشان د ولسمشر د وینا پر مهال د کابل پر ښار د یو شمېر راکټونو د توغولو غږونه هم واورېدل شول چې ښاغلي غنی ورته په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه، اما طول چه هغه گروپونه، هغه افراد چه توطئه بانده باور لری، وینی بانده باورمندی، نن به هغه سه اعمالو که چه در افغانستان دولس آرامی به خطر که واجه که دوی فکر کهی چه در راکتو پا حملو لانده دولس سر کتهی بیاد فکرو که.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ یک شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مشروطه توګه د درې میاشتنی اوربند اعلان وکړ. ښاغلي غنی ویلي د وسلوالو پر ضد د حکومت اوربند هغه وخت نافذیږي تر هغې وخته چې وسلوال طالبان اوربند اعلانوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبري اژانس تېره ورځ د دوو طالب قومندانانو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې د طالبان نو مشر مولا هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قومندان د نوم د نخودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي په کوچنی اختر کې اعلان شوی اوربند د امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو او دوی بیا نه غواړي اوربند وکړي. له دې وړاندې د تیر کوچنی اختر په 15 ورځو کې چې وروسته تمدید شو هم افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو پر ضد اوربند اعلان کړی و چې په مقابل کې وسلوالو طالبانو هم درې ورځنی اوربند وکړ چې دا مخالکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته دا هم وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت له اوربنده په ملي او نړیواله کچه ملاتړ شوی دی. افغان ولسمشر د لوی اختر له لمانځه وروسته وویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري. نوموړي همداشان وویل چې د وروستیو نظر پوښتنو پر اساس په سلو کې 93 افغانان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي.
اقدامات ما بر اساس
دی وای زموږ اقدامات د اسلامي نړۍ د عالمانو د متفق اجماع په اساس تر سره شول. 2900 دینی عالمانو د اندونیزیا، مکی او د ټولو اسلامي مرکزونو فتوا دا په ډاګه کوي چې د افغانستان جنگ انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نلری.
جنگ بر انتحار بر انفجار وجود نداره.
د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري تیر ورځ ویلي چې که وسلوال طالبان اوربند ونه کړي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له لوري به د دغه ډلې پر ضد عملیات دوام ولري. د امریکا متحده ایالاتو، ناټو او ملګرو ملتونو هم د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه کړې چې بالمثل ګام واخلي.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. یو شمېر افغان ځوانان وایي په هېواد کې روان اقتصادي فقر د اختر خوښۍ پیکه کړې. دوی وایي د حکومت له ژمنو سره سره ورځ تر بلې په هېواد کې د فقر کچه لوړېږي چې د دوی پر ټول ژوند ناوړه اغېز کړی. د افغانستان د ځوانانو د چارو معینیت بیا وایي په افغانستان کې د جګړې دوام د فقر د زیاتېدو یو لوی لامل دی. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له کابله په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د اختر پر رسیدو یو شمیر افغان ځوانان وی په هیواد کې مخ پر زیاتیدون کې فقر او بیوسلۍ د دوی پر خوخی هم بد سویرې غوړولای. دوی وی په هغه شکل چې لازم او د اختر لپاره یې ځکه چمتووالی نه دی نیولی چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوله. د کابل ښار اوسیدونکی محمد واصل وی اختر ته ډیر خوښ دی خو د خپل منزلو لپاره توان نه لري.
فقر سبب مشه که جوانان اکثرا فکر همکاری و کمک با اعضای فامیل
دوی بیوزلی د دې سبب کیږي چې ډیری ځوانان د خپل ځان او کورنۍ له مسولیتونو په سمه توګه نشي وتلی او د اختر په څیر د خوښۍ شیبه په تش لاس تیروي.
امی اېدې کې پیشرو داریم اېدهای آینده ان تجلیل مناسب نکنه.
د رسمي شمیرو لمخې د افغانستان له نیمه زیات نفوس د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي چې دغه کچه په روسیو کې زیاته شوې ده. څو موده وړاندې نړیوال بانک د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د فقر کچه د اندېښنې وړ وبلله او پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. که څه هم د ملي یووالي حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غني تل د بېوسلۍ د له منځه وړلو په برخه کې ژمنې کړي خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا په دې اړه انتقاد کوي. د کابل ښار اوسیدونکی محب الله چې ترکاري پلوري وایي د هرې ورځې په تېرېدو اقتصادي وضعیت خرابیږي او له خدای پرته بل له هیچ چا د خپل حالت د ښه کېدو تمه نه لري.
پېته ګېډۍ یا سل ګېډۍ دغه خرڅوم سل یو نیم سل روپۍ پکې پاتې کېږي. هغه د کور مصرف مې نه کېږي. نو دغلته لګیا یو دغه کار کوو. دغه اختر راځي بس لوري چې درنګ نشته غیر له الله نه لباس چې نه لرو غیر له خدای نه
وچه روړۍ ټوله اویا روپۍ او خورګانی یو ورور تلار می ګردو کې تیګر اختر کې منازو غوخی بسې ډوډۍ نه وی اېت تیارې نه لر.
افغانستان په نړۍ کې یو له هغو محدودو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې لا هم د پراخو طبي زیرمو په لرلو سره د نړۍ یو بیوسله او فقیر هیواد دی. د افغانستان د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وی په افغانستان کې روانه جګړه د دې لامل شوې چې د فقر د لمنځه وړلو په برخه کې جدي ګامونه پورته نشي. د ښاغلي سادات په خبره کې هم حکومت د دغه پدیدې د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات کړي خو پر افغانانو تپل شوی جګړې په ټولو مسایلو منفي اغېز کړی.
عموما کې بدبختی هغه ورځ شپه ورځو کې راغله چې په افغانستان کې جنگونه پیل شول. نږدې له څلوېښتو کلو زیات وخت کېږي چې جنگونه دي خو بیا هم موږ د ځوانانو د بهبود د ترقۍ دپاره پنځه کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. په راتلونکو پنځو کلونو کې به د ځوانانو په وضعیت کې تر ډېره بریده پورې ښهوالی راشي.
جګړه، بې سوادي، بېکاري، وچکالي او د حکومت له لورې د بنسټیزو پروژو نه پلي کول د فقر او بیوسلۍ لوی لاملونه ګڼل کیږي. یو شمیر دینی عالمان بیا وایي هغوی چې مالي امکانات ښه دي باید د بیوزلو په لاسنیوي سره خپل اسلامي او اخلاقي مسؤلیت ترسره کړي. دینی عالم احسان الحق حنفي:
څنګه که موږ نورې ډېرې اضافه پیسې لرو په ځای ددې چې موږ په لهو لعب باندې هغه پیسې مصرفوو، راځئ چې د یوې کونډې لاسنیوی وکړو، د یو یتیم کمیس ته تڼۍ جوړ واخلو او د یو سرتور سر ته یوه خوله پیدا کړو او د یو خپیاب له پهلوچه انسان او یتیم او نادر او ناچار پښو ته یوه جوړه چپلکې واخلو. یعنی موږ به په رښتیا اختر منځلی وي، موږ به له احساساتو او له ایماني جذباتو نه ډک اختر منځلی وي. خوښۍ دي چې موږ به ځان ته لاسته راوړی وي، چې هم به مخ خپل رب راضي کړی وي، هم به مخ خپل یو مسلمان ورور او ګاونډي او همسایه سره ښېګڼه کړې وي.
د ښاغلي حنفي په خبره دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او مطلق اوسیدونکي مسلمانان دي، باید له مالي پلوه غني مسلمانان د نورو لاسنیوی وکړي او په ټولنه کې د فقر او بېوسلۍ د له منځه وړلو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا آزادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر وایي د ترکیې په وړاندې به خپل دریز تر هغو نرم نه کړي چې انقرې امریکایي کشش خوشې کړی نه وي. ډونالډ ټرمپ پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه وویل چې که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي، پر دې هیواد لګول شویو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د ولسمشر ټرمپ د خبرو مهمې برخې چې په څو مرکو کې ورسره کړي راخیستې. نوریاس نوري تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د خوشی کولو لپاره به د ترکیې هیڅ یو غوښتنه ونه مني. ترامپ وویل دی دې ته هم اندېښنه نه لري چې د ده سخت دریځ به د دغه اروپایي او پر یوه پیاوړي اقتصاد د بدلېدو په حال کې هیواد ته زیان ورسوي. ترامپ له رویترز آژانس سره په مرکه کې وویل د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې وه چې په اسرائیل کې د یوې ترکۍ د خوشي کېدو لپاره به پر اسرائیل فشار راوړي چې هغه خوشي کړي، او اسرائیل هم دا کار وکړ او اردوغان به هم امریکایي پادری اندریو برانسن پریږدي چې له دې هېواده ووزي. ترامپ زیاته کړه د خپله ژمنه پر ځای کړې، خو د خواشنۍ خبره ده چې د ده سیال اردوغان تر اوسه دا کار نه دی کړی. برانسن د انقرې لخوا د تروریزم په ملاتړ تورن شوی او اوس په هغه هیواد کې نظربند دی، او که مجرم وپیژندل شي د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. ترکیه له امریکا غواړي چې په هغه هیواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن چې انقرې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د ناکامي پوځي کودتا اصلي طرح بللی ور وسپاري. ګولن پر خپل ځان لګول شوي تورونه رد کړي او واشنګټن هم ترکیې ته د هغه له سپارلو ډډه کړې ده. د انقره او واشنگتن ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې ترامپ د ترکیې د المونیم او وسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړې چې په نتیجه کې د دې هیواد پیسې لري خپل ارزښت په بیساري ډول له لاسه ورکړی دی. اردوغان پرون تور پورې کړ چې د ترکیې پر اقتصاد حمله شوې، خو د ده په خبره ترکیه دا توان لري چې له دغه مالي بحران ځان وباسي. ترکیه او امریکا چې دواړه د ناتو غړي او کلک متحدین دي، ترمنځ اړیکې د ځینو نورو مسئلو پر سر هم خرابې شوې. یو هم د انقرې لخوا له موسکو د S-400 ډول هوایي مدافعې د توغندیو پیرل دي چې واشنگټن ورسره مخالف دی. ترکیه غواړي له هغه هېواده دغه پرمختللې وسلې وپیري چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي، پر دې هېواد لګول شو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. له رویټر سره په مرکه کې ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هلسنګي په کتنه کې د هغو مسایلو په اړه چې د په خصوصي توګه له پوتین سره پرې خبرې کړي هم رڼا واچوله. وی ویل چې د اسرائیل د امنیت، د سوریې د وضعیت او د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او همداشان د نورد ستریم دوه پایپ لاین په اړه چې جرمني ته به له روسیې ګاز لیږدوي له پوتین سره خبرې کړي. خو ترامپ وویل چې په دې کتنه کې پوتین دا مسله چې امریکا د پر روسي بندیزونه لري کړي نه ده راپورته کړې، خو له دې سره سره به دی د دغو بندیزونو په لرې کولو غور وکړي که د سوریا او اوکراین په څیر ځینو برخو کې روسیه رغنده ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه که موسکو هغه څه چې موږ غواړو ترسره کړي، دی به هم د لګول شوو بندیزونو په لرې کولو غور وکړي.
چک جمهوریت او سلواکیا نن په پراګ ښار کې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل 15مه کلیز لمانځي. پخوانی شوروي اتحاد په 1918 میلادي کال د پراګ د سپرلی د حرکت د ځپلو په هدف د هغه مهال پر چکو سلواکیا پوځي یرغل وکړ. په همدې مناسبت نن په پراګ کې بیلابیل پروګرامونه او کنسرتونه تنظیم شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
50 کاله وړاندې په همدې ورځ چې د اگست له 18 سره سمون لري، د پخوانی شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار یرغل وکړ. شوروي ځواکونو د پراګ د سپرلی حرکت د ماتولو لپاره په پخوانی چکوسلواکیا کې پوځي مداخله وکړه. د پراګ د سپرلی حرکت د هغه وخت د کمونیست ګوند د مشر الکساندر دوبچک یو هڅه و چې مستبد سوسیالیستي رژیم اصلاح او هغې ته یو بشري رنګ ورکړي. د 1918 کال د اګست میاشت په 28 نیټه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو چې په ختیځ جرمني، هنګري، بلغاریا او پولند کې میشت ځواکونه هم ورسره ملو، د چکوسلواکیا اشغال پیل کړ. په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو مخکې چکوسلواکیا د شوروي ځواکونو له اشغال خلاص شوه. په دې مناسبت نن په چک جمهوریت او سلوواکیا کې بیلابیل پروګرامونه، غونډې او کنسرتونه جوړ شوي دي. د پراګ ښار په زړه کې په ځانګړو مراسمو کې د هغو 15 قربانیانو چې اکثره ځوانانو روح ته درناوی وشو چې په 1918 کال کې د سیمې ته د شوروي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیوله. د چک صدر اعظم اندریو بابیش دې مراسمو ته وینا وکړه. د بابیش وینا ته راټول شو کسانو بیا د نوموړي پر ضد هم شعارونه ورکړل او د دې هیواد له کمونیست ګوند سره د واک د ویش پر مسئله پر هغه انتقادونه وکړل. د پراګ ښار په دې مراسمو کې د چک جمهوریت مشهور سندرغاړې مارتا کوبیشووا هم ګډون وکړ. کوبیشووا په 1918 کال کې د پراګ د سپرلي د حرکت په غونډو کې برخه اخیستې وه او سندرې ورته هم ویلې وې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تکړه بیټسمین شهزاد محمدي پیغام خپور کړ، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د اختر په ورځو کې په آیرلند کې په لوبو بوخت دي. دوی پرون د آیرلند ټیم ته په 1400 منډو ماته ورکړل. لومړی شلوریزه لوبه وه د افغانستان لخوا په 300 اورونو کې 116 منډې جوړې شوې. تر ټولو ډېرې منډې حضرت الله زازی وکړي، ورپسې اصغر افغان او بیا محمد شهزاد. حضرت الله زازی 4 او بیا منډي وکړي په 3 بالونو شپک چکی ولې او اتم څلوریزي. افغان لوبغاړو تر دغه لوبي ورسته به نه سبا ته بیا لوبه کوي، خو د سبانۍ لوبي مخکې نن د اختر جشن ولمانځه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مینیجر یا مدیر پر فیسبوک باندې دوی په ژوندۍ توګه وغږېدل. ما د دوی ځینې پیغامونه راخیستي، رالنډ کړي مې دي او دغه دی تاسو ته خبروم.
السلام علیکم، دلوی اختر مبارکی ملادیو کی چې دغه اختر ځان سره خوشحالیان وروړي او په افغانستان کې امن راشي او کوشش وکړي چې چا نه غلطیانې شوي لاړ شي، یو بل سره غاړې وکړي، مافیانې وکړي، سره راغونډ شي. او الله دې وکړي چې مونږ در روان میچونه ادام وګټو، مونږ ته ډېرې ډېرې دواګانې وکړي، کم شي حج ته تللي، الله دې وکړي چې د هغو حج قبول شي. او هلته سعودي عرب نه مونږ ته دواګانې راولېږي، ځکه چې مونږ ته ډېرې مهم میچونه په سر دي. مننه
شهزاد صاحب، ډېر اخترونه به مو بهر کړي وي او په کور کې به مو ډېر ځای کم کړي. کلم چې کرکټ شروع کړي فرق خاص فرق شوی چې مینوالو ته وای؟
بالکل فرق دی، د سی چې زمنګ چې کله په کور ما اخترین نو د اختر نه یو دوه ورځې مخکې ځان سره ماشومان بوزو، هغه ته شاپینګ وکړو، شین والو کالی بوټان شین. او بیا دلته زمونږ د اختری چې عمده علاقان سره لوبه کوي، د لوبې نه راشي، د شپې ویده سار راجیک شو، مونږ وګو جمعات کې یو بل ته غاړې ورکو، ناشته وکړو، بیرته کوټو ته ننوځو، ویده شو. نو هغه خلک خوش نصیبه دي چې کوم چې په خپل هیواد کې خپل کورنۍ سره اختر تیروي.
یعنی هغه ډیر خوش نصیب،
هغه ډیر خوش نصیب دي.
او منیجر صاحب لاشینوله ته وروالو چې دقیق خبرې وکړي.
السلام علیکم ټول افغانستان هیواد ته اختر مبارکي. الله پاک دې خوشاله او آباد او الله پاک دې لا قربانیان ټول قبول کی. سره منځونو مونږ ته دعاګانې کوي، میچونه مرا روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، تاسو اختر مبارک. قربانیان الله پاک خپل دې قبول او منظور کړي. داخل دي اجان او غاجان سره ټول مسلمانانو
آفتاب صاحب خاطره دی خپل راته وای دلته خلک پوښتنه پرون کیچ دی چې ونیو غلطه دی وای د کیچ نه روسته ویل چې وای نو دا څومره رښتیا نه وی ویل کنه
وای نه وی روته چې د عثماني ولې کبل چا سره بالکل هنګو خبرې نه کولی چې مونږ وسه دغه ګول سړی په یخي داسې وچی
ځان ته حیرانو مینیجر صاحب ماریا وو کنه نو بس الکان می بلډینګ کې ځان سره یخ کړل دا زما ښه خاطره وه کرکټ کې بالکل ډېر
ښکېچو مننه. نو بیا هم ګران لیدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته مبارکي وایم.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لاندې خبرې مو واوري دي. دوی د کرکټ د ملي ټیم د مدیر شیراغا همکار پر فیسبوک باندې نن سهار لایو وغږېدل. ما هم د دوی غږونه تاسو ته خپاره کړه. د اختر په مناسبت غږونه یې و او د همکار صاحب نه مننه کوم. ما پیغام ورستولې او د دغې غږونو د اخیستلو اجازه مې ترې اخیستې. خدای دې وکړي چې دوی خفه نه سي. یوازې د خلکو اورېدونکو لپاره مې د دوی پیغامونه راخیستي دي چې اورېدونکي واوري. بیا د هم د دوی اختر مبارک او ستاسو د هم اختر مبارک. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واورېده. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر وینا په داس وخت کې وکړه چې پر کابل ښار د راکټو حمله کړي. امنیتي چارواکي وایي چې لشتلجه 12 راکټ نن پر کابل توغول سوي دي. د کابل شهر د اولی ناحیه د ریکاخانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته رسیدلې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله دوه یا دریو تروریستانو کړې وه. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. نجیب دانش وویل د ریکاخانی په کوڅه کې په دې حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو یو سل شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل لارې کښته کړې وه خوشکل. یو افغان چارواکی رویټرز خبری آژانس ته نن ویلي چې وسوالو طالبانو شل عسکر او پولیس ورسره بهولي دي. دا خبر د کندوز د ولایتي شورا یو غړي غلام ربانی هم تایید کړی او ویلي دي چې وسوالو طالبانو دغه شل پولیس او عسکر نامعلوم ځای ته بهولي دي. ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د کوثر په نوم دا نوی جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې شوډل سوي ده. د ایران دولتي خبری آژانس تسنیم وایي چې د الوتکه سل په سلو کې د ایران د نن جوړ سوي ده. پن انټرنیشنل سازمان نن د اوکرایني لیکوال او فلم جوړونکو اوله سنسوف د غذایی اتصاب سلامه اورت لمانځي. اوله سنسوف د روسیې له لوري د کرامیا د اشغال له سترو مخالفانو دی. هغه په 2015 میلادي کال کې د روسیې یوې محکمې د تروریستي فعالیتونو د پلان په جرم په 40 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅونونه وځپل. د 1918 میلادي کال د اګست په 6مه او 21مه د پخواني چک سلوواکیا اشغال پیل سو او په 1919 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد لړنګېدو سره پای ته ورسید.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. اوس هم وروستی راپور. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې او د دوی اقتصاد کمزوری دی. دوی وایي د کار نشتوالی او قیمتي خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ د مال اخیستلو توان نه لري. وصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قربانی سنت پر ځای نشی کړای. د کابل ښار یو شمیر رسیدون کی وای په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور شوی چې حتی د قربانی د مال خستلو توان هم نه لري. دو تنو کابل خاریانو سلیم محمد او عبدالرؤف په دې ازادي رادیو ته داسي ویل
اقتصادي زیر ضعیف ده. په یو وخت کې ما سره هیڅ پیسې شمار نه وو. اوس د یو قربانی دی پر پیسې نه لرم. درخون الوار دی پیسې ورک شو. خلک چې کومه پیسې دار و خرج ته ولاړ.
د زرنور خان نوا نسبت به سال
دی وای د تیرو کلونو په پرتله به یو څه لوړې شوې دي. بل خوا کاروبار هم بخي نشته. زه په خپل هم حیران یم چې څه وکړم.
روز دغه کم شته مې را
د دوی خبره. هغه خلک چې بازار ته د سرویو د اخیستلو لپاره راځي د بیو د لوړوالي لامل ټوله ورځ سرګردانه ګرځي او نشي کولای چې په اسانۍ سره د خپل وسې مطابق سروي پیدا کړي. لوی اختر چې ډېری خلک د قربانۍ اختر هم بولي لکه لنومې چې ښکاری تر ډېره د قربانۍ او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنگ لري. د قربانۍ حقیقت او حکایت دا ده چې ابراهیم علی السلام مسلسل دریش په خوب ولید. اخر ابراهیم علی السلام د الله تعالی د امر د پرځ کولو او حقیقت جامع ورغستلو لپاره د خپل زوی اسماعیل علی السلام د قربانۍ کولو تابعه وکړه. ولی د هغه پرځ خدای تعالی د جنت پس را ولېګو هغه حلال کړ شو. بیا همدا ابراهیمی سنت عام شو. هر کال مسلمانان همدا سنت ژوندې کوي. په لوی اختر کې قربانۍ کوي او په قربانۍ سره د الله تعالی د دې بشانه رحمت شکرانه ادا کوي ام افغانان وای په لوی اختر کې د قرباني همدې فلسفې ته په کتو قرباني کوي او د غوخو ډیره برخه په بیوزلو خپلوانو ویشي په ورته وخت کې د سرویو یو شمیر پلورونکي د بازار د نشټوالي ترڅنګ د وچکالۍ له امله د سرویو د بیو د لوړوالي خبره کوي د سرویو دوه تنه کاروباریان چې له ډیرو کلونو راهیسې د کابل په ټنګلوګر سیمه کې سروي پلوري ازادي راډیو ته داسې وویل
په دې مال باندې د مونږ یو یو باندې 15,000 روپۍ خرچه راغله ده اوس یې څوک بیا کوي نو چې څوک راځي یا د 15,000 روپۍ وای یا د 15,000 وای یا د 4,500 روپۍ وای دا په خدای کا خپل ژوندونه خپل پوره کوي
خوشحالی مال ڈی خام مشکل
علما د قربانی د حکمت او فلسفه پڑھوای چې قربانی سربیره پر دی چې یو ابراهیمی یاد ده د الله جل جلاله په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دی
نیما نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده
ظریفه غفاری ما د میدان خار اوسنۍ خارواله
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی د ازادي رادیو درنو مینوالو او د نیمې نړۍ د خبرونې خوګوریدونکو سلام وای اختر په وخت د ګلو راغې اختر په وخت د ګلو راغې زما نازک زړګینا خيږي فریادونه د اختر پښپورزو کې د فاتحي اخیستلو د مراسم لپاره پر خزو فشار راوړل
ساګ اختر کې مرغل پر سخه اختر کې مرغل ناروغم شوم ستړیم شوم خپېنم
او په اختر کې د مړي د فاتحي او دعا اخیستل په اسلام کې جواز لري او کنه
دا اسلام خاتون اجازه نه ورکي
په دې خبرونه کې په همدې موضوع تمکیګو اختر یو لوی خوشحالی وی اختر یو لوی خوشحالی وی چې زړونه اخلي پرې د عمر پیوندونه د نړۍ اکثره مسلمانان په کال کې دوه ځله په خورا مینه او خوښۍ سره د اختر ورځې لمانځي په دې ورځو کې د ښځو او نارینه وو لپاره هیڅ ډول کوم محدودیت نشته ټول د خوشاله کېدو حق لري خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ دغه د خوښۍ ورځې هم په ماتم او غم تیروي او خزی بیا اړ دي چې په دې ورځو کې نه یوازې فیشن او نکریزی ونکړي بلکې ټول ورځ په خلون گریوان تیر کړي په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی او راپور چمتو کړي او د خبرونې په لړ کې له یو دینی عالم سره هم مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ترا بولو
افغانستان کې خزی د خپل نورو کارونو ترڅنګ د اختر لپاره ټول کور پاکوي او څو ورځې آن څو نه مخکې له اختر ستړي ستومانه شي په داسې حال کې چې د اختر په ورځو کې هم خزی اکثره د اختر ځانګړي دسترخوان تیارولو اخلي پخلي او تر ټولو مهمه دا چې په میلمه پالنې مصروفوي خو له دې ټولو سره سره اړ دي ځینې دودونه او رواجونه هم په ځای کړي کدی وی کورنۍ کوم غړی میاشتې مخکې هم وفات شوی وي نو د هغه د لومړی اختر په نوم د کور مشران د اختر په ورځو کې دعا او فاتحه اخلي او د بحث موضوع دا ده چې په دې ورځو کې خزی تر نارینه او ډیره اړې دي له دې ریواج سره سم قدم پورته کړي توري او ساده جامې واغوندي فیشن و نکړي او لاسونه سره نکړي د دې لپاره چې خلک پیغور ورکوي چې څنګه په اختر کې خوشحاله وي او رنگینی جامې پتن کړي وي دوی وايي ان اړې دي په دې ورځو کې ویر جوړ او اوخ کې توی کړي د خوست ولایت اوسیدونکو جمیله پاړه وای
د رواج د منګم شته تاسو مشته د غوندو خلکو شته تر ودا یوال اختر چې نه کوي څو غرمت یې ری خوړ ورته په خی میوه اخلي ورته کیږي دی چې ورنه شه بیا ګیلا کوي ما دې مړی نه و اختر ونه کو
نو خزه مجبوره دي فیشن ونه کیږي
او کنه ون دغه چې نکرز نه کیږي دی د من خپل رواج باندې سي دی نه کالی کو به اختر لا نه نکرز کیږي نه خوشحالي کو نه وړو تم به خکالی نه کو نو خڅکې رواج دی دا دی من خو چې وای نه کو کنه بس بیا خاندی را پول
اولی خاندی
خو گله کهی ویده دیما پا غم خوشحاله و چه ملمانه رو چه ورطا کهی که غرمه تیره ای خواره ورطا پا خیی بسی شپی کهوی شپیم پسی کهوی ناری نمچی و خزیم چی
او چوم را وقت دا ماتن منیسی؟
دا ماتم چی دخصود اختر خلاصیگی چه اختر خلاص شونه دا ماتم هم خلاص
یعنی دا اختر خوشحاله ای پا غم کی؟
پا غم کی چی پا رو سخکال مثال ملوی سخکالی اینو اختر بیم دا کار کهی نی پرید. ماد ماما خسر زوی پروس اخکال مرشوه او. یو کالو واتلو. منگ تروس پوری ننکرزی خیموخی. ایچم منگ ندی کری. بیا غوب اغو خپکی کن.
ایچو کم پکور که نکرز نشکر؟
نا نکرزی. نکرزی چو وکری خوب اغام که کری کن.
لابلی خواده ننگرهار اسیدون که اوزوان ناوی خاپیری وی که روغوی کنا جوڑا ارده پاختر که ده ملمنو پالن وکری. خو هغه وای چې حمله او ناروغ هم و نو ټول ورځ هغه میلمنو ته ډوډۍ چای او شربت تیار کړي چې د خواخي د فاتحې لپاره یې په اختر کې راغلی وو.
لسه یو خبر چې ما د خواخي مړه شوه اختر کې به ډیر خلک راتلل به سحر نه ته بیګاو پوري ولاړو چای می کولو ډوډۍ هم بخوله. خو بیا داسې فکر ونه کړ چې دا یو وغه د نارینه ښځه ده کنه ستړي به شي او نه به ورځو دومره تکلیفونه ورکو چا پختن نه کولو ناروغ هم شوم ستړی هم شوم خپه میم درد کولی داسې وو کنه چې مخکې مړه شوی. خو بیا به خلک دغه سیرتلل لکه اوس پروسه ښکل مړه شوی وه ساګ اختر کې هم راغلل پروسه ښکل اختر کې هم راغلل نه یې کول کنه یې چا خپل ما مشکل یې چا نه درد کول په کور کې ای به چې ښځه یې ته یې باید وکړې دغه کور ښځه یې بیخي زړه مې ډېر په تنګېږي داسې هغه نری وجونه.
د اختر په ورځو کې د فاتحې اخیستل د افغانستان په ښار او کلي کې دود دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکی زمرک په دې اند دی چې اکثره دغه محدودیتونه د ښځو لخوا پر ښځو وضع کیږي او همدوی دي چې د اختر په ورځو کې د خوښي پر ځای ویره او غم پالي ژړا او فریادونه کوي.
ما خپل نارینه دومره زیات نه دي کتلي اکثریت ما میرمنې کتلي دي سپین سرې زړې ښځې کورونو ته ځي فاتحاګانې کوي اغه کنکور کې چې مړې شوی وي تقریبا یو کال مخکې بو شوی وي اته میاشتې مخکې بو شپږ میاشتې مخکې شوی دوی بیرته هغه غم ورته را ژوندی کوي او یادونه کوي.
په ورته وخت کې د کابل اوسیدونکي 15 کلنه زرلخته په اختر کې د فاتحې او دعا اخیستلو مراسم د خلکو بې ځایه دود ګڼي او وایي له دوه میاشتو راهیسې د دوی خپلو خپلوانو پرېکړه کړې چې نور به دغه دود نه پالي.
بس کنه اوس په دغه مغنیمو بند کړي دي نسو
بیخی پا اخترونو که دواتا نزی
دستی کنا چه دیر نگدی نگدی یاگو دستی تو ورزی باد بیا ورزو دستی نورزو چه دستی اول ورز دویم ورز دستی بس نورزو
پا خواد چمرا وقت محکم داری واجلا را لوسی نلی
دا اوست داگا یم بی میشتی که گی چه دا یادری دستی مدا بند شویده محکم مطللو
چه اویل چه نورزی داری واجل نکی
دا مشرانو
ناری ناو دا پیشت
ملایان و دا طول با دا منی کنه چی دا غمی سنه چی دا غمی بیرت تزاکی گا و گنام لاری بس پده گنه نیچه ناس.
دا افغان خزو شبکی غری روبینا همدرد وی دوی دو وشکاله کیگی چی دا افغانستان پا بیلا بیلو ولایتونو که دا افغان خزو جوان خکی دو لپاره کار کوي چی پا هم دی لرد که دا افغان خزو دا پوهاوی کچی لوری دو لپاره هم زینی پالیسه و پروگرامون عملی کردی دی چی دا دودونو او رواجونو پارا پوهاوی هم پک شامل دی.
تاسو پیگه چی یو مسئله یو موضوع چی دا خلکو پا ذهنیتونو که منل شوی وی و دا عرف و ننات و دودونو پا شکل اغه نه پیروی کوي مالکی هغه ډیر وخت غواړي چې بیا د دوی ذهنیت بدل کړي او معنی شي. مګر خوشبختانه په دې کلو کې کله چې دا ساته ټټواله راځي دا د امید ځای دی چې موږ کولای شو کوم داسې اغه یې خبرونه یا مثلا د پوهاوی خبرونه ولر دا په دې د خوښۍ ځای
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشن به پورت د مازیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
عام خلک د اختر په شپو ورځو کې د مړی د فاتحې او دعا خستلو په اړه څه نظر لري؟ راځي زینو ته غوښ شو.
زه رحمان الله عادل د کونړ ولایت مد سوکی ولسوالی ما غم ده غم پرنی کې دی لکا نو غم پرچا باندې راځي په دا وجه باندې مونږ ټول دوستان هم ته وان لټول خوښ کو چې خوشحالي الله را وست د باید مونږ خوشحالي مناو کو او دا غم د مخنه لري کو
د اختر محمد مور دغه د پراده ولای نارینه زړه کلک دي شو زړه بیا نو کې نه ری دی بچي په دې خاطر شو زړه هم لري اختر نک دغه کې لاسونه نسره کې مثال خبري وای دوس می مرسوي دي مثال خدای دی نه کې مثال دوس شزه یې کناري مرسوي دي ولې لاسونه نسره مثال ولې نیوی کالی واغنه کني خو نیوی کالی خو یې ځای نه
د کورونو پاکول او سمبالول د نوو کالیو وخیستل د دوستانو او خپلوانو کورونو تتلل او قربانی کول په افغانستان کې د لوی اختر د ورځو ځنګړي دوتونه دي خو دا چې په همدې ورځو کې د متوفا کس لپاره د فاتحي او دعا مراسم جوړول په اسلام کې جواز لري او کنه په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی له مولوي محمد الله سید زاده سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته بولو
مولای صاحب ډیر زیاته مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې که چیرته سی وای اخترونه باید څنګه ول منزل شي
اختر د مسلمانانو د خوشحالۍ دل منزل ورځ ده اختر د مسلمانانو د امتحان او آزموینې ورځ ده په دې ورځ باندې نه تنها دا چې مسلمانان باید خوشحالي وکړي څنګه خوشحالي اسې خوشحالي چې په هغې باندې لوی خدای جل جلاله هم خپل رضا ښکاره کړي او د الله رضامندي لاسته راوړي
ځینې کسان په اخترونو کې دعا او فاتحې اخلي په اسلام کې دا جواز لري کنه
اصلا خو که د انساني له لحاظه دې موضوع ته موږ تاسو نظر واچو دا ښه کار نه ده ځکه چې اختر د خوشحالۍ ورځ لکه تاسو چې مخکې ویلې او که څوک د فاتحې او یا د مړي ته د دعا کولو په خاطر یوې کورنۍ ته ورځي نو د دغو کړو په اثر د هغو هغه زوړ غم را تازه کیږي او د دو په ورتګ سره د متوفا په کورنۍ کې د هغه د مرګ هغه خبرې بیرته را پیادیږي نو په دې لحاظ د انسان نه ښه نه ده او اسلام هم دې ته اجازه نه ورکوي چې د اختر په ورځ داسې یو عمل ترسره شي چې هغه د مسلمان د خواشینۍ یا د غمګینۍ سبب وګرځي
ځینې کسان په اخترونو کې تورې جامې اغوندي د دې لپاره چې غم پالي نو د دغه تورو جامو اغوستلو په اړه څه وایي
اصلا باید په دې اړه زه ووایم چې د اسلام سپېڅلی او مقدس دین د مسلمان په سوک کې یا د مسلمان په غم کې فقط فقط درې ورځې ته نکړي دي که یو څوک خپل عزیز یا دوست د مړینې په اثر غم او خفګان ښکاره کوي نو دا درې ورځې له درې ورځو نه هغې خوا اسلام دې ته اجازه نه ورکوي چې څوک د چا په غم کې یا د چا په مر کې تورې جامې واغوندي یا لاسونه باندې نکریزې ونه وهي یا دا چې سترګې تورې نه کړي یا دا چې دا د جاهلیت هغه زاړه دودونه وه چې مشرکینو به په اکثرو دغسې مراحلو او موقعاتو کې دغو خبرو ته ډیر ارزښت ورکاوه او دا اسلام قطعاً اجازه نه ورکوي اسلام دا ویلي دي چې تر درې ورځې پورې نهایتاً غم او ماتم په کار ده بالغې نه د مړي په خاطر هیڅ خفګان په کار نه ده
بله ځینې کسان دي د اختر په لومړۍ ورځ یا د اختر په دغه درې ورځو کې کوم څوکي چې په کورنۍ کې وفات شوي وي د هغه هدیرې ته ځي یا هلته حلوا وي کوي یا خیرات کوي د دغه په اړه په اسلام کې څه راغلي
هدیرو ته ورتګ او د مړو په سر باندې هلته خیرات یا داسې بعضې نور شیان کول دا چندان شرعي او اسلامي سبقه نه لري دا د لوی خدای جل جلاله امر تر پښو لاندې کوي دا کار ښه کار نه ده
که څه هم دینی علماو په وار وار سپارښتنه کړې ده چې د اختر په ورځو کې د فاتحې اخیستل ناروا عمل دی خو د دې لپاره چې دغه دود له منځه یوړل شي اړتیا ده چې علما مدني ټولنې او د نظر خاوندان ټول په ګډه سره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي تر څو له یوې خوا خلک په اسلامي او انساني اصولو وپوهیږي او له بله پلوه ښځې چې زیاتره د دې دودونو قرباني پاتې شوي دي په آرامه سا ایستلو ته پرېښودل شي خوږو اوریدونکو د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک او نیکمرغه شه. د قربانۍ لری او کلمی د گاونډیانو له دروازې نه لګ لری غورځوي، آخر دومره عقل خو به در سره وي. اوس خو په ډیرو کثافاتو کوڅه ډب سپیانه مړې دي، د قربانۍ لریو او کلمو ته خولم نه وروړي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه کاندید کور ته بیایو او ترې خبروومو چې کاندیدان سږ کال څه ډول اختر لمانځي.
خیر آغلی، اختر مو مبارک شه. ایلا پا ایلا چه ده اختر مبارکه در آغلی، چه دل مر لکو مر او خود.
خیر ویسی اروره، مصرفیتونم دی اول گوینیم سپینی شوی دی، کن هر وقت میزده که ده چه راشم او سرکی اینو. تاسی خود دیر محترم یسته، ده تاسی پلار ده مگلو پلار سره لکه ده اروره یادی که در لو ده دوم را سر خواگو.
او ریختیا وای، کمپاین خوب نوی پیل شوی؟
نه پیل بشی، خوب پاموی چه بیا تکڑا شی.
ولی نه پسترگو، سر لدی چه مونگ لقیم خان سرم وعده کرده.
پاگا پسیم وگرزا، زدر تا نیک دیم، زمو پا درد خورم، مقصد که کامیاب شم، لکه ده وارو رور گونده را بانده غک کوی. انشالله هر خدمت تمو تیاریم. اول خوبه دی طول زامن بهر ته دی تحصیل لپاره ولیگم.
که دا کار دی وکړو نو ډیر غټ کومک به مو را سره کړی وي.
داسه کومک دی لدی به غټ غټ کومکونه در سره وکم، مقصد تاسی تکړه شي او کمپاین وکړی.
بی غمه اوسا، سر له همدا ننه پیل کوم چې هر څوک د اختر مبارکۍ ته راتلل ورته وایم چې تا ته رای واچوي.
مننه، زه نور ځم چې د اختر ورځې کمی دي او دوستان ډیر دي.
زه دوه ورځې خو لا پاتې دي.
نه لوی اختر خو ورځې دی او ورځې به پکې ګرځو د خیره.
ته نو اختر نه کوي، کمپاین کوي.
ښه نو اجازه به راکړې که هر خدمت وي همدا اوس یې راته ویلی شي.
نه خیر ویسی، اوز خود چه نشته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات، اختر مو مبارک شه.
علیکم سلام، ده تاسو ده مبارک سی.
اتحاتون عبادتون مو قبول.
خیر ویسی کاندید سه، ده غلطه که نه؟
ده خویز کلم ده مو کره نراته، چه ده نن چنگ را غلطه ده.
خا نو څنګه یې؟ په کور کې مو انشاءالله چې خیریتي دی. ورونه وریرونه خوریان کاکا زامن او نور اقارب خو مو انشاءالله ښه دي.
او شکر د کاندید صاحب، خیر ویسی. ښه یو، د تاسې څه حال دی؟
ښه یو دی، خدای رحم دی. انتخابات خو را روان دي، تیاری ورته لرېو که نه؟
هو رایې خو به اچوونو.
زه هم د همدې لپاره راغلم چې درته ووایم که بریالی شوم نو ټولو ځوانانو ته مو د بهر برسونه اخلم او په شک هم دلته نه پرېږدم. بیکارانو ته مو کار پیدا کوم، دما خو ټول هدف همدغه تاسو ته خدمت کول دي.
خیر ویسی وکیل صاحب، مونږ خو پوهیږو تاسو خو ډیر خدمتګار سړی یاست.
او له وکالته مې ډیر بد راتلل، ځکه چې دا وکیلان او د دوی خیانتونه مې چې لیدل خو آخر مې ښځې قانع کړم، ویل یې سړیا چې ته د خلکو خدمت ونه کړې نو څوک یې وکړي. هغې په غیرت راوستم او ځان مې کاندید کړه. د تاسې پلار د خدای وبخښي، له ټولو مړو سره د ما له پلار سره یې سمه وروري وه. هر وخت به مجلس ته راته، ډېر پې ګرانو.
خو چیرې، ته خو په عمر کې همدغه نن راغلی وکیل صاحب.
رښتیا هم درته ملامت یم او خپله ملامتي هم منم. د دنیا کارونو دومره مشغوله کړي وو چې نږدې دوستان راڅخه پاتې دي، درته ملامت یم.
نه خیر دی، قربان دي سم، موږ مو هم پوښتنه نه ده کړې، په دې کې خو مونږ هم ملامت.
ما ویل چې په کمپاین کې برخه واخلې او رایه خو به خامخا راکوئ.
سمه ده، ګورو به انشاءالله.
او دومره ستړی یم ښځې، دا مې پنځمه ورځ ده چې ګرځم، له خپو ولوېدم. ټولو راته وویل چې هم کمپاین درته کوو او هم رایه درته اچوو، خو ډېر ستړی شوم.
وانجلۍ ورته ووایه.
څه خبره ده
پلاره؟ په راډیو کې اعلان وکړ چې د کاندیدانو له وروستي لیسته ایستلی.
دا څه وایه ته، په څه پوهېږې؟
په خدای، په خپلو غوږونو مې واورېدل.
پخوا به د زوم کور د ناوې کور ته میوه وروړه، خو اوس ناوې ته د قربانۍ مال ورولي. له همدغسې یوې کیسې مو خبروو.
او سړیا کدی ما منی د زوم په تمه د مکینه د قربانی لپاره یو مال بخله خپل مال به مو وی په خپل وخت به قربانی کو
غلی سر چټیات ما وای چا غیم راولی او زیم واخلم بیا دو قربانی وکم
وی که لا به د ثواب زیات شي یوه ما ته وکه او یوه د ځان ته
اوهو اوس نو تا ته هم د قربانی آواز پیدا شو دا یې لا بله
لا میرګل نه خو خوار نه یې هغه هر کال ښځې ته هم کوي او ځان ته هم
هسې مې ماغزه مه خرابوه بې له هغه مې مصاب خراب دي تا خو لس بجې سوې او دې لعنتي خیښانو دې په څه لانه ده راوستی
ګلان به پکله کوي څونډې به پکې اچوي اوس به یې راولي
و ښځې هغه د ټولو خلکو مالونه حلال کړل او موږ د خېښ پسه ته په تمه ناست یو
څومره مې درته وویل چې هغه ته مه په تمه کېږه خپله یې واخله خو ویل دي چې دوه نشم قرباني کولی اوس نو کښېنه چې بابا غوښې ډوډۍ راوړي
مورې کیرانه والي
باد به وکړي څنګه به یې نه راولي
کیرانه والي نو ما به خپلوانو ته په دو پیسو کې
په خدای چې رایې نه والي چې بیا خو یې زه هم خوښه شم دوی زه نه یم لیدلې ته ورشه لکه چې پسه یې راوس
اوس به یې په دې ماسپښین کې څه کړو بېرته دې ورسره بوزي
زه خیر ده څه خبره به ونو چې ناوخته یې کړه
څه خبره به وه پسه و راوستی بهی و چې وختي مو حلال کړی وای د اختر په ورځ مو د کچالو شکنه وخوړله
پلاره البته په چاغ پسې پسې وګرځېدل پرې ناوخته سوي به یي
زه ورشه ترې رایې والا چې نوره به هم ناوخته شي
څه به ووایم لکه په سړي څه ملنډې وهي نه مې درته وویل چې دې خلکو ته لور مه ورکوه خو نه دې منل
ولې پسه یې وړکی راوستلی که څنګه
هېڅ یې نه دی راوستی وایي پسه مو له کوره غله ویستلی او وړی دی دغه ده خبره
نو ورشه هغه د ګاونډیانو تبرونه او چړې بېرته ور وړه هسې مو ترې راوړل
د چارواکیو ښځې نورو ښځو ته په بهرنیو کلچو او خوږو ټیم ورکوي لکه داسې
خورې هغه کلچې خو در واخله وکیل صاحب له تاجکستانه راوړي دي وایي یوې ښځې په خپلو لاسونو راته پخې کړي دي
وایي توبه مې دې وي دا څنګه ښځې دي چې پردیو خلکو ته کلچې پخوي انجلۍ پام دې دی
هو مورې
د هغې چې ښځې لکه د موږ غوندې ستر نه دي وایي ډېرې ښې ښځې دي په زړه کې هېڅ شی نشته
د همدې لپاره دا د موږ او د تاسې پیساداران ټول عمل ته منډې وهي چې
د موږ وکیل صاحب د کوم کار لپاره تللی و
مېړه ته دې وکیل صاحب وایې
هو ولې
ته یې څه کوې پرېږده چې نور وکیل صاحب ورته ووایي
زه چې راواده شوم نو تیار وکیل و بیا مې مور دې ویل چې وکیل صاحب ورته وایه
یعنې چې مېړه دې بله ښځه هم لري
هو دوه نورې لري یوه یې په هند کې ده او بله په ترکیه کې خو ما له ځانه نه لرې کوي تاسې هغه د دوبۍ کیک در واخلئ ډېر خوندور کیک دی او بله ورځ یې راوړی دی
دوبۍ ته د څه لپاره تللی و په دې ګرمۍ کې
څه کار به یې و یوه هفته بعد دوبۍ ته ځي تا چې خو یې چای مونه خوړه هغه و ازبکستاني شیرینی در واخله
دغه د خورې ترورې
زه یو ځل لږ چای را تازه کړم چې خفه نه شئ
ښه
یو څه وخورئ
ښه
بلا یې ښه چې څه شی خولې ته ور نه وړې ټول مردار دي
ولې مردار دي و مورې
نو ګورې چې له کومه کومه ځایه یې راوړي دي دغه ټول د فسق و فساد لپاره هلته ځي پیسې دلته چوروي او عیشونه هلته پې کوي که خدای دې دې غرق و پرکي
تاسې خو هېڅ شي ته لاس نه دی ولوړی هغه ترکي بغلاوه در واخلئ ډېره خوندوره ده
خورې تا ته لکه چې موږ ډېر وږې خلک ښکاره سو وخورئ وخورئ د دوبۍ دي د تاجکستان دي د ترکیې دي د خپل وطن ګوړه د ټولې دنیا سره نه برابره وم په آرام هم پیدا کړي دي اوس موږ ته ټیم پیرا کوئ آرام خورو مردار خورو لیوني دي کړو
چې په خوراکې نه پوهېږئ بیا زور ولې درکوي سپیرو خدای لیدلې چې همداسې سپیره پاتې یې
ځه ورکه شې که ته ښځه وای په دو بنو به نه راتلې
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو، لوونه تر وو.